واخلي او شنوټ کې دا رقم جوابونه چې دي شه لا سره اوړي او وروسته د ځان سره په یاد کې راتلونکي کې به تاسو د هیڅ ډول مشکل سره مخامخ زموږ سوالونه چې دي درې سواله لرو دغه درې سوالونه به تاسو خپل د ځان سره اوس نو نوټ کړئ زموږ لومړنی سوال دی د وایرس جوړښت واضح کړئ چې په دې په اړه موږ په تفصیلي ډول سره خبرې وکړلې دوهم بکتریا په څو بڼو سره پیدا کیږي چې هغه هر یو نوم یې هم واخلي او ورسره واضح هم کړي ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي هغه به تاسې وایست لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړئ او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړئ انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځ خبرونه
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پدی ہلا چتو جو روغ سات من بس شرغ لاس د نہم ټولګي دوه هم لوسته نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو تکسوري سیستم پیژنو چې زموږ درس به د اوه اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي زموږ لومړنی موضوع د نارینه تکسوري سیستم موږ وایو چې نارینه تکسوري سیستم چې دی هغه د انسان د بدن هغه برخه ده چې د تناسل او د تولید په پروسه کې مهم رول لوبوي او دا سیستم چې دی له څو اساسي غړو او جوړښتونو څخه جوړ شوی دی چې هغه راځو موږ او تاسو په نوبت سره پیژنو لومړی چې دی خاصی دی چې موږ وایو دا چې دی د نارینه تولیدي سیستم اصلي غړی دی چې د سپرم حجرې او ټیسټوسترون چې دی هورمون شکیه ټیسټوسترون یو ډول هورمون دی هغه هم تولیدوي دا غړی چې دی په سیکریټوم کې چې دی ځای پر ځای شوی دی اوس نو راځو سیکروم یا هم سیکریټوم چې دی هغه چکو وایو سیکروم چې دی هغه یو پوستکی کسوري دی چې خاصیه پکې ساتل کیږي او د هغوی د تودوخې تنظیم کې مرسته کوي عموما تقریبا موږ وایو د ټولو انسانانو تودوخه درجه چې ده هغه 10 درجه چې په دغه کې سپرم هم چې کیږي خپل د دې تر په کومه درجه کې هم جوړېدای شي او موږ وایو دی چې د تودوخه تنظیموي تر څو سپرم تولید پکې کې چې مناسب پات بچه دی دا سپرم دا انتقال لاری دی چه مثال دا کمی لار سخه چی کش سپرم انتقالیجه چه هاگه دا اپیدیدمس نلونه دی چه سپرم پاگه چی کش زرمکیجه او بلوخت رسیجه او هم دارنگا واس دفرنس دی چه هاگه نال چه بدی سپرم لا اپیدیدمس سخه دا خسی سخه چی کهی با هر انتقالیه او بل مش دا غره کموی زین غدات هم پدی که چی کهی مرسته کهوی پسی رزو پایپونو ته پیپونو کې چې دی اول د رقم د یوټرا پیپ چې دی هغه وایو چې موږ وایو دا د دوی د پاره یو ګډ نل دی چې هم د ادراری او هم د منی د خارجو لپاره چې کوي کارول کیږي رسو موږ وایو سپرم چې دی هغه خپل د نارینه تکسوري حجرې چې د ښځینه هګۍ سره یو ځای کیږي او جنین جوړوي دا داسې یو جوړښت دی چې رسو په راتلونکي عنوان کې به هم د دې جوړښت په تفصیلي ډول سره وپیژنو موږ وایو د نارینه تناسلي سیستم چې دی یو مهمه برخه ده چې د سپرم د انتقال لپاره کارول کیږي دا سیستم چې دی په مجموعه ډول موږ سوال چې د نسل تولید لپاره یو حیاتي رول لوبوي او د سالم فعالیت لپاره مناسبه زیه ورزش همدارنګه ځینی روغتیایي تدابیر دي هغه چی دي مهم دي چې باید په نظر کې ونیول سي اوس نو راځو د رسیدلې بالغ سپرم جوړښت وایو موږ وویل چې سپرم چې دی هغه خپل ځان ته یو ځانګړی جوړښت لري او موږ وویل چې سپرم چې دی د مثال د ښځینه هګۍ سره القا کیږي او چې جوړی یو نوې ژوندۍ موجود منسره وړي سپرم چې دی درې اساسي برخې لري چې هغه لومړی عبارت دی د سر څخه موږ وایو د سپرم حجره مخکینی برخه ده چې د نیوکلیس او کروموزوم څخه جوړ شوی دی. لومړی نیوکلیس وایي چې دا چې دی موږ وایو مثال هسته چې ده د سپرم جینیاتي مواد مثال ډي ان ا د پزان کې لري او چې پلانني جینیاتي مثال کوم جینټکس چې دی هغه معلومات د هغې سره چې کوي شریکوي او اکروزوم چې دی هغه د انزایمونو یو طبقه لري چې د هغې د بهرني پوښ د حل کولو لپاره مرسته کوي تر څو سپرم په هغې چې څه داخل شي. ورپسې راځو منځنۍ برخې ته. په منځنۍ برخه چې دا هغه موږ وایو د انرژي د تولید اصلي برخه ده او په دې کې چې مایتوکندریا قرار لري چې د انرژي جوړونې مثال موږ مایتوکندریا وختي هم ویلي و چې انرژي چې دغه په مایتوکندریا کې جوړیږي چې موږ وایو د سپرم لپاره کافي انرژي چې کې برابر وي او خپل اوس سفر چې کې په دغه د دې په واسطه چې کې چې مثال د کوم انرژي چې تولیدیږي د مایتوکندریا په واسطه دغه سفر دی چې کې تای کوي. ورپسې راځو د لکې برخې ته. موږ وایو دا چې د حرکت کولو لپاره چې سوی ده برابر سوی ده چې د دې په واسطه سپرم چې کولای شي حرکت کولای شي. راځو ورپسې دا هم چې څو د سپرم جوړښت. ورپسې راځو ښځینه تکثري سیستم ته. ښځینه تکثري سیستم هغه د ښځو په بدن کې هغه جوړښتونه او غړي لري چې د تناسلي او د نسل د تولید لپاره ځانګړي شوي دي. دا سیستمونه د هګیو تولید د سپرم سره د هګۍ القا او د جنۍ د ودې لپاره ځانګړي ده چې راځو دا کوم برخې چې دي هغه په مکمل ډول سره پیژنو. لومړی راځو تخمدانونه چې دي. تخمدانونه د ښځینه تولیدي سیستم اصلي غړي دي او دنده یې د ښځینه هورمون استروجن او پروجسترون چې دا چې کوي ښځینه مثال ښځینه او ته هغه کوم خصوصیات چې دي د لامل چې کی رامنځته کیږي یا په دغه کوم هورمونو باندې چې ښځه جوړیږي او موږ وایو پروجسترون تولیدوي او د هګیو جوړول هم د دې په غاړه دي. هر توغمدان چې دی هغه معمولا په میاشت کې یو هګی آزادوي چې تقریبا په 28 ورځو کې یوازې یو ځل هګی آزادی کچیری په د درو څخه تر څلور ورځې پرې چې کی د نفرونو څخه د کوم هګی چې د جوړسوي وسه هغه د نفرو څخه چې کیږي نفرون څخه راوځي کچېره په سلر وشتي اته سلويش ساعت کې القا نسو نو بیا هغه تخمه چې کیږي لمنځځي. ورپسې راځو نفرونه پیژنو. نفرون چې ته ویل کیږي دا هغه نلونه دي چې هغه له تخمدان څخه رحم ته انتقالوي او موږ ویل چې دا په دې کې کوم تخمه چې جوړه شوی وسه هغه د درو څخه تر څلور ورځې پورې وخت نیسي. ورپسې راځو رحم. رحم چې دی دنده د القاشوي هغه ساتنه او د جنین ودې ته چاپیریال برابرول نه او د رحم داخلي دیوال چې دی د اندومټریم په نامه سره یادیږي چې د امیدواري لپاره تیاریږي او امیدواری ونه شي د میاشتنی محوره مریضي په جریان شي کې رامنځته کیږي. اور پسې راځو کوم مثال د ښځینه تکثري سیستم چې دی هغه مختلفې دندې سرته رسي. مثال د هګۍ تولید دی، القا دی، د جنین ته ځای برابرول دی، همدارنګه زیږون وای. دا سیستم چې دی د ښځینه بدن ته په نسل تولیدوي کې په نسل په تولیدولو کې حیاتي رول لري او د هورمونونو توازن لپاره روغتیايي ساتنه چې ډیره مهمه ده. راځو ورپسې د ښځینه تکثري سیستم وروسته راځو موږ ته سي د حیض دوران پیژنو. د حیض دوران چې دی د ښځینه تولیدي سیستم یو منظمه فیزیولوژیکي پروسه ده چې د تخمدانونو او رحم ترمنځ همغږي شوي بدلونونه شاملوي او دا دوران چې دی د ښځې د بدن د امیدواري لپاره تیاروي. د حیض دوران چې د اوسط ډول یا په تقریبي ډول سره چې دی تقریبا د 28 ورځې دوام کوي، مطلب د 28 ورځې بعد راځي، او مګر دا چې دی د 28 څخه تر 15 ورځې پورې چې کولای شي تغیر هم کولای شي. چې د هاي زوران چې دی دا پروسه موږ وایو د ښځې بدن د تولید روغتیايي او طبي برخه ده، خو کوم غیر معمولي نشو ونه لیدل شي بیا ولیدل شي نو بیا هغه باید چې متخصص ته سره اړیکه ونیول شي. ورپسې راځو القا ته. القا چې د نارینه سپرم حجرې او ښځینه هګې د یوځای کېدو پروسه ده چې د نسل تولید لپاره د لومړنۍ حجرې مثال زایګوت جوړښت شکی پایله ورکوي او دا پروسه چې د عموما په ښځو په نفرونو کې ترسره کیږي. ورپسې د القا وروسته موږ تاسې راځو
رزوه امیدواری ته امیدواری چې د شزی په بدن کې د جنین د ودی او پرمختګ طبي پروسه ده چې له القا وروسته پیلیږي او تر زیږون پورې دوام کوي. دا موده په عمومي ډول له میاشتې یا هم سلویشت هفتې اونۍ یا شاوخوا 280 ورځې ده چې له وروستنۍ میاشتې عادت څخه شمیرل کیږي. امیدواری چې د خپل په ځان کې عمومي درې مرحلې لري چې په دغه درو مرحلو کې مختلف د جنین مختلف پړاوونه سر ترسي. په لومړني درې میاشتې کې چې دی جنین ابتدایي وده پیلیږي، د زړه مغز او نور اساسي غړو جوړښتونه رامنځته کیږي او د مثال د مور په بدن کې ځینې تغیرات راښکاره کیږي، ستړیا مثال، حساسیت دی او ځینې نور کم علائم چې دي پکښې کې راښکاره کیږي. ورپسې منځني درې میاشتې دي هغه جنین په چټکۍ سره وده کوي، د لاسونو پښو او د بدن نورې برخې هم جوړیږي او موږ وایي د کم جنین چې دی هغه کله چې مثال کوم تخمه چې کله القاسي د مور په نس کې د رحم په شاو د رحم داخل کې دغه تخمه شاو خو باندې د مینیوم په نامه یو نازک غشا پوشل کیږي چې دغه د نن بیا دغه مراحل چې سرته رسیږي. او ورستنی درې میاشتې چې دی هغه کې جنین تقریبا بشپړه واده کړي او د زیږون لپاره چمتو او د امیدواری نشته چې هغه موږ وایي مثال د میاشتنی عادت بندیدل دی، د سینو حساسیت یا پړسوب دی، د مثال د زیاتېدونکې ستړیا ډیریږي، خوب ته مثال ډېر زیات اړتیا پیدا کوي او همدارنګه د ادرار زیاتېدل هم دي. ورپسې راځو او کوم امیدواری چې د هغه موږ وایو د ښځې لپاره د نسل د پایښت لپاره ډېره مهمه پروسه ده. ورپسې راځو د غبرګونې زیژن دی. ډېرې وخت کېدی د غبرګونې زیژن چې دی هغه مختلف لاملونه کېدلی سي، مثال د کورنۍ سابقه ده، د عمر اغېزې دي، د مثال د باروري درمل دي او د آی وی اف په نامه د مصنوعي القا ټکنالوژي ده. ډېرې وخت کله چې مثال نفرونو ته د یوې تخمې پر ځای څو دوې درې یا څو تخمې ازادې سي او دوی په یوه وخت کې د سپرم په واسطه القا سي، په دغه وخت کې مثال دوه ګونې یا هم درې دانې کوچنیان یا څلور پنځه ګونې کوچنیان هم چې کېدلی سي پیدا کېدلی سي. دا پروسه دا چې دی په ځینې وختونو کې، یعنی هر وخت نه کېږي، یوازې په ځینو واقعاتو کې دا رامنځته کېږي. رزو ورپسې د نطفې څخه جنین پورې مراحل وایو. د نطفې څخه تر جنین پورې لکه څنګه چې موږ مخکې وویل چې په درېیمه اونۍ کې چې دی د مثال د کومه تخمه چې کوم القا سوي اوسي د هغه پر شاوخوا باندې د امینیون په نامه یو نازکه پرده چې کیږي راته کیږي چې د دې امینیون داخل چې دی د مایع څخه ډکیږي او د دوهمې څخه وروسته د درېیمې هفتې څخه وروسته بیا نو قرار کړه د ماشوم کې کوم مراحل چې دي مثال زړه، مغزه، د وینې رګونه، غوږونه تر پنځمې اونۍ په دوران کې شوکی نخا د سترګې د لاسونه او پښې او بیلابیل شي پړاوونو کې د دوی هغه مختلف غړي رامنځته کیږي چې قرار کړه چې کله دوی خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی د رحم کښته خواته حرکت کوي او کله چې د رحم غاړې ته راورسېدل بیا زیږون رامنځته کیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د نطفې څخه تر جنینه پورې کوم مراحل چې وروسته طی کړي زیږون رامنځته کیږي. موږ وایو دا تقریبا زیږون چې دی د اووه دېرش هفتو څخه تر څلوېښتو هفتو پورې کېدلی سي، د زون د څلوېښت هفتې ځین د اووه دېرش هفتو پورې ورسیږي چې کله چې مثال خپل نهایي حد ته ماشوم ورسیږي د مور په رحم کې مثال عضلو کې انقباضات رامنځته کیږي چې د دغو انقباضاتو په ترڅ کې ماشوم و جنین زیژون ته آماده کیږي. ورپسې راځو سونوګرافي وایي. سونوګرافي چې ده هغه د ماشوم مثال په داخل کې موږ د ورانګو په واسطه د الټراساوند د ورانګو په واسطه د مور د رحم داخل کې د جنین مثال عمر دی، د هغه د زړه ضربان دی، د دوی خوځش دی، د دوی جنسیت دی، چې دا ټول شان موږ د سونوګرافي په واسطه کولای سو معلوم کړو. ورپسې شنډوالی دی. شنډوالی هم اقامت چې موږ تاسې وایو دا چې دی عموما هم په ښځینه او هم په نارینه کې رامنځته کیږي د مختلفو دلایلو په اساس باندې. ځینې کېدلی چې په ښځینه کې د نفرونو د بندښت له امله اوسي چې کله نفرونه بند سي او تخمه په هغه وخت کې آزاده نه سي، کېدلی سي چنډوالي په ښځو کې رامنځته سي. او ځینې وخت کېدلی چې په نارینه کې د سپرمونو په مکمل ډول سره نه تولیدېدل هم کېدلی سي چې کله په مکمل ډول تولید نه سي او دوی تر تخمې پر ځان نه سي رسولی چې القا کې په دې صورت کې د نارینه او شندوالی را منسته کیجه. ورپسې راځو وایو د جنسي یوځای کېدلو له لارې د ناروغۍ لېږد. د جنسي یوځای کېدلو له لارې ځینې ناروغیانې دي چې هغه څه کولی سي لېږد، مثال سفلیس دی، ایډز دی، سوزک، دغه هغه ناروغیان دي چې د جنسي اړیکو له لارې انتقالېږي. چې راځو یو مثال یې د ایډز دی چې موږ او تاسې وایو ډېر خطرناکه ناجوړي ده چې تر اوسه پورې علاج نه دی پیدا شوی. ایډز چې دی هغه کوم د دې ایچ آی وی وایرس دی چې د ایچ آی وی وایرس زموږ په بدن کې سپین کرویات له منځه وړي. سپین کرویات چې کله له منځه یوسي زموږ د بدن داخلي دفاعي سیستم له منځه ځي، چې په دې سره کله چې یو ناروغي باندې موږ اخته کېږو هغه پر موږ باندې خپل تاثیرات ژر تر ژره اچوي. چې د دې د مخنیوي لارې چې دي هغه باید د پیچکاریانو څخه، د هغه وینې زرقول څخه چې څه شي اوسي په ایچ آی وی لړلې اوسي، د هغه څخه ډډه وسي، همدارنګه د جنسي هغه کسان چې ایچ آی وی ولري د جنسي تماس څخه ډډه وسي، همدارنګه ډېر نور دغه دي چې باید موږ هغه همیشه مراعت کړو. او د ایډز درملنه چې د تر نن ورځې پورې د ایډز درملنه د پاره کوم واکسین نه دی جوړ شوی، نو د هغه د پاره دغه کوم وقایه چې موږ ویله هغه همیشه په نظر کې ونیسو. دا زموږ او ستاسو د نن ورځې موضوع په حقیقي برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه مو ده، بدن ته د ایډز ننوتلو لارې کومې دي؟ دوهم، د حیض دوران واضح کړي. سستول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست. شنو خلاص د لسم ټولګي و د ولسم لوستا. په دې لوست کې موږ او تاسو جنټیک ځینې موضوعات پیژندل چې څنګه مثال د کم پوستکي چې دی د چاپیریال پر هغه تاثیر کوي. همدارنګه موږ د کروموزومونه مو پیژندل، د کروموزومونه په شمیر کې کچېره بدلون راسي انسانانو د کوم ناروغي سره مخامخ کیږي. چې د هغو د جملې څخه مو داون سندروم ویل، که چیرې موږ ویل که د کروموزومونو شمیر په عمومي په انسانانو کې چې دی شپږ څلوېښت دانې او درویشت جوړې دي. که چیرې د دوی په اندازه کې یو کروموزوم هم کم سي، موږ وایو چې هغه نوموړی کس ژوندی نه پاتې کېږي، نوموړی کوچنی چې دی هغه له منځه ځي. او که چیرې یو دانه کروموزوم لوړ راسي، هغه د داون سندروم ناروغي باندې اخته کېږي. چې داون سندروم د ذهني وروسته پاتې والی یو ډول ناروغي ده چې د دغو کسانو چې دې چې هغه هم په ځینو شیانو کې ډېر سره ورته، او دا کسان چې د عمر د لحاظ غټیږي مګر د ذهني لحاظ ورسته پاتې کیږي. چې دا عموما موږ وویل چې هغه ښځې چې تر دېرش کلنه عمر لري په هغو کې په پنځلس سوه کې یوازې یو نفر په دغه ماشومې په دې ناروغۍ اخته کیږي. که چیرې مثال د دېرش څخه تر پنځه دېرش عمر ولري، دغه ښځې که چیرې کوچني مثال حامله سي، کوچنیان چې دي د دغه فیصدي دوه چنده کیږي. او د پنځه څلوېښت عمر وروسته که چیرې چې زه حامله سي، د دې فیصدي چې کیږي ډېر اندازه ډېریږي. چې په شپږ نفرو کې یو کوچنی په دغه ناجوړي باندې اتمن باخته وي. راځو نن ورځ د جینیټیک په لیکه ولوایو چې زموږ او ستاسې درس به د درې اتیایمې صفې څخه تر اووه اتیایمې صفې پرې دوام وکړي. راځو ډي این ای یا هم ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایو. چې په تیرو لوستونو کې موږ ډي این ای پیژندلې وه چې د هستوي تیزابو له جملې څخه وه. چې هستوي تیزاب چې وه هغه خپله د پروټین د ډېر خو په ډېر خصوصیت کې فرق درلود، ځکه نو عالمانو د هستوي تیزاب نوم ورکړي. د ډي این ای جوړښت چې و شکل چې و هغه تر ډېره وخته پورې د معما په ډول سره، یعنې پوهانو نه سوای کولی چې د ډي این ای جوړښت چې دی هغه تشخیص کې او ویټه کې چې د دې د یو څه ډول یو جوړښت لري. خو بل اخره په 1950 میلادي کال کې دوه پوهان چې یوې د کریک او بلې هم د واتسن په نامه سره و، دوی د ډیرو تجربو وروسته وکولای شوی چې د ډي این ای کیمیاوي جوړښت معلوم کړي، او د هغه پر اساس یو موډل جوړ کړي چې دغه موډل پر اساس دوی د نوبل جایزه ترلاسه کړه. ډي این ای چې د هغه چې دی د ارثي خواصو لښتونکو واحد دی، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې کروموزوم چې دی هغه د ډي این ای او پروټین څخه ترکیب شوی دی، یعنی ډي این ای او پروټین سره یو ځای د شي جوړي کروموزوم جوړي. چې د کروموزومونو سربیره برخه کې جین موقعیت درلودي چې جینونه مختلف خواص د یو نسل څخه او بل
نسل ته لېږدول. نو ډي ان ا جین او کروموزومونه دوی ټول چې دي د ارثي خواص په لېږدولو کې خپل مهم رولونه لوبوي. ډي ان ا یا هم ډیوکسیریبونوکلیک اسید چې وه پوهانو دغه دوه نظریې دوه خبرې وکړلې پکښې کې چې که چیرې مثال په ډي ان ا کې دا خصوصیات وجود ولري دوی کولی سي یو نسل څخه بل نسل ته خصوصیات ولېږدي. هغه وخت دوی چې وه ډي ان ا مثال نو کشف کړ دوی فکر کول چې یوازې پیچلي مواد لکه پروټین کولی سي خصوصیات ولېږدي، چې وروسته دوی په دې پوه شوله چې د لېږدولو دغه ارثي خواصو لېږدولو اصلي واحد چې دی هغه ډي ان ا. کوم خصوصیات چې و هغه لمری دا و چې وایي حجرې و چې دی هغه د خاص فعالیتونو د لارښوونې وس ولري، یعنی نوموړي حجرې چې دی هغه باید شو کې فعالیتونه د کوم خواص چې دی دا فعالیتونه باید دوی ته وکولی شي چې لارښوونه وکړي ترتیب یې کې کنټرول یې کې. او دویم خاصیت یې دا و چې دوی مثال دا کوم حجرې چې دي دوی باید ارثي معلومات له یو نسل څخه او بل نسل ته ولېږدولی شي. ورپسې راځو د ډي ان ا جوړونکي برخې وایو. لکه څنګه چې په تیر صنف کې مو ویلي وه چې ډي ان ا چې ده هغه د کوچنیو واحدونو څخه جوړ سوی دی چې د نیوکلوټایډونو په نامه سره یادیږي، چې نیوکلوټایډونه چې دي هغه خپل په ځان کې د فاسفیټ ګروپ کاربوهایډریټ یا مثال شوګر قند لري چې دغه قند چې دی د رایبوز قند دی او ورسره فاسفیټ ګروپ او نایتروجني بیسونه لري، یا هم نایتروجني دغه لري کوم جوړښتونه چې دی هغه هم په ځان کې لري. او چې دغه قلویګان یا هم نایتروجني بیسونه چې دی هغه کې څلور ډوله شامل و په ډي ان ا کې. ډي ان ا او ار ان ا موږ ویلي و چې ډي ان ا چې ده د ار ان ا څخه په ځینو شیانو کې توپیر درلودي، چې یو د قلویګان څخه چې په ډي ان ا کې چې دی ادنین ګوان نین سایتوسین او تایمین شامل دي، او په ار ان ا کې چې و ده تایمین پر ځای بیا یوراسیل شامل و. همدارنګه موږ ویلي و چې ډي ان ا ته موږ ویلي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید وایي، ځکه چې په دې کې یو د هایدروکسیل ګروپ کم راغلی دی، نو ځکه وایي چې ډي خپله ده نشتون معنا کوي ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید. او لکه څنګه چې په دې کې رایبوز وجود لري نو ځکه د رایبوز کلمه هم ورسره یادول کېږي. او کم د پوهان چې دي دغه کم قلویګان چې دي دوی د خپل هغه انګلیسي د الفبا تورو د اول توري په نامه سره دی، مثال خبرې ادنین چې دی هغه په ا سره شي، تایمین چې دی په تی سره شي، ګوانین چې دی هغه په جی سره، او سایتوسین په سی سره شي. ورپسې راځو د واتسن او کریک موډل وایو. جیمز واتسن او فرانسیس کریک چې و دا کوم پوهان چې و دوی د نوبل جایزه چې و دغه ډي ان ا په موډل باندې ترلاسه کړل، دوی خپل د ځان سره کوم لابراتواري مواد چې درلود د هغه څخه په استفاده، یو د ډیرو اسانو مواد څخه په استفاده د ډي ان ا موډل چې کوي جوړ کړي، چې دوی دغه نظریه وړاندې کړل چې ډي ان ا چې دی هغه مثال ربري پوری یا زینو ته ورته جوړښت لري، چې دا زینې شي چې ویل خپل په منځ کې سره راټول شي ویل. او دا کوم ډي ان ا چې د دې ته دوه ګونی مارپیچ نوم هم مش یادولای سو. د ډي ان ا په دغه کې چې دی خپل ډي ان ا دوه مټه یا دوه دانه بازوګان لري، چې د بازوګانو کې قند او فاسفیټ ګروپ شامل دي، او په مابنځي برخه کې چې دی قلویګان، هغه څلور کوم قلویګان چې مشتاسي وویل هغه څلور قلویګان شامل دي، لکه ادنین، تایمین، سایتوسین او ګوانین، چې دی چې به دی د هایدروجنی رابطو په واسطه د بسره نشته دی د بسره اړیکه لري. تایمین چې دی هغه همیش په دغه کم د ډي ان ا په موډل کې چې دی په ډي ان ا کې، تایمین به همیش د ادنین په مقابل کې اوسي، یعنی د بازو یو طرف به ادنین یو بل خوا ته به تایمین، او دی خپل په منځ کې به یو هایدروجنی رابطه ولري. او سایتوسین به همیش د ګوانین په مقابل کې د هایدروجنی رابطو په واسطه اړیکه سره ولري، یعنی د بازو په یو طرف کې به ګوانین او بل طرف کې به سایتوسین اوسي. دا چې و د واتسن او کریک موډل و. ورپسې راځو په انجینری کې جنیټیک کې لومړی ګامونه. لکه څنګه چې په تیل وستونه کې وویل سوله چې د پخوا رئیس د اول وختو رئیس کم خلک چې هغه په دې باندې بوخت و چې ترسو په حیواناتو په نباتاتو کې ښه نسلونه رامنځته کړي، چې په دې دوی نه پیدا چې دی هغه د جنیټیک په برخه کې اخته دي. وروسته چې و د جنیټیک انجینری چې کله رامنځته شوه ډېر تغیرات یې چې کړله په نسلونو کې راوستله. همدارنګه ډېر درمل چې نن ورځ د استفادې وړ ګرځي او زموږ مشکلات پرې حلیږي هغه مثال د خبرې د انساني انسولین برابرول چې وه یو د دوی د ډېرو لوی ابتکاراتو څخه وه چې دوی دغه انساني انسولین چې وه هغه د بکتریا څخه چې کړله ترلاسه کړله. مثال انسولین چې وه هغه موږ وویله د انسان په بدن کې د ګلوکوز اندازه چې کوي کنټرولوي. که چیرې د انسولین هورمون په کافي اندازه ترشو نه شي د ګلوکوز کچه په وجود کې چې کیږي ډیریږي چې نوموړی کس د شکرې په ناجوړي باندې اخته کیږي. چې دوی مثال کوم کسان چې دغه د انسولین هورمون په سم ډول نه پکښې ترشو کېدي دوی دغه انسولین د انساني انسولین راستي په بکتریاو کې چې کوي مثال تزویج کوي په بکتریاو کې ورکوي چې بکتریاو دغه انسولین تر خپل هغه اصلي جوړښت یې دوه چنده ښه او بهتره برابر کوي چې هغه بیا اوس مثال په مصنوعي ډول دغه کوم کسان چې د شکرې په ناجوړي اخته دي او انسولین هورمون نه ترشو کوي د پانکراس ودی نو بیا دغه کوم مصنوعي انسولین چې دي دا دوی ته ورکول کېږي او په هغه سره د دوی شکره کنټرولېږي. دغه رقم دوی په حیواناتو نباتاتو کې د جنیټیکي انجینرۍ څخه استفاده وکړله. دوی مثال یو د شپې د رڼا کوونکي حشرو څخه په استفاده هغه په د تنباکو په حجره کې داخل کړه چې دوی ولیدل هغه د تنباکو درخته یوه نه چې وه چې کله شنه سوله هغه به هم څه کوله د شپې د خوا یې رڼا کول څنګه چې هغه د شپې حشرې کوي هغه به هم دغه رقم رڼا کول. دوی پر دغه بسنه ونه کړل بیا عین عمل پر حیواناتو تجربه کوي. دوی د جیلی فیش کوم د اوبو سمندري حیوان دی چې دوی د شپې د خوا څه کوي رڼا کوي. دوی د رڼا جینې راواخیستې په غوږ د خوږ په ځایګوټ کې چې کوي پیچکاري کوي چې په دې سره دغه کوم خوږ چې و کله چې وده وکړه غټ سو ده به د ده کوم جوړښت چې و هغه داسې و چې د شپې د خوا به ده هم څه کول بدن به یې رڼا کول یا عمومي ډېری وخت کې به د ده بدن څه وه رڼا یې کول. چې دوی په دې سره ډېر نوي کشفیات ډېر نوي شیان یې لاسته راوړل واکسینونه مثال درمل یې لاسته راوړل او د ډېرو ناروغیو علاج یې په دې طریقه سره او موږ وایو چې ډي ان اې چې د هغه د دوو یا څو ژوندیو موجوداتو څخه اخیستله او یو ځای کولی بې او د هغه په مثال کوم توپیر لرونکي خواص چې هغه بیې لاسته راوړل منځته یې راوړله. چې دغه ډول ته چې دی موږ د ډي ان اې ته دغه ډول چې کله نوي رامنځته سي موږ دې ته ریکمبیننت ډي ان اې وایو یا هم نوي جوړښت ډي ان اې ویل کېږي. کله چې تاسې مثال دوه مختلف خواص پرې راواخیستله هغوی بیې خپل په منځ کې تزویر کړه او یو نوی خاصیت بیې رامنځته کړي. چې په دې سره موږ ویل چې د ډېرو ناروغیو علاج سوی دي چې تر ټولو ښه مثال یې موږ او تاسې د انسولین دا ورکوي چې د شکرې د ناروغۍ دپاره استفاده کېږي. دغه رقم په نباتاتو کې مثال موږ وایو ډېر لاسته راوړنې دوی درلودلې چې نن ورځ مثال د غنمو ښه حاصلات موږ لرو دغه رقم د وروجو ښه حاصلات لرو ډېر نور سبزیجات د هغو ښه حاصلات لرو او موږ خپل په ژوندانه کې ورڅخه استفاده کوو. دا و زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. انشاءالله چې په موضوع مو ښه سر خلاص شوي اوسي. موضوع مو په دغو درسو نقطو کې رالنډوو چې لومړی موضوع مو د ډي ان اې یا ډي اوکسیریبونوکلیک اسید و چې موږ وویله د دې موډل چې و لومړي ځل لپاره د کریک او واتسن چې دوه عالمان وه د دوی په واسطه د دې موډل جوړ شو او په دغه سره دوی خپل د نوبل جایزه هم ترلاسه کړل. او بل د ډي ان اې جوړښت چې تاسې باید هیڅ وخت هېر نه کړئ دا ډېر مهم دی. ډي ان اې چې د موږ وویله خپله په کروموزوم کې وجود لري. په دې کې تاسې مثال خطا نه وځي چې تاسې وایاست کروموزوم هم ایستې خلاص لېږ جینوم لېږدي ډي ان اې. نو مثال د دوی تر منځ فرق څه شي سو دوی چې دي خپله یو د بل سره تړاو لري یو د بل په واسطه مثال دوی خپل دنده څه کوي مخته وړي. موږ وویله چې کروموزوم چې دی هغه د ډي ان اې او پروټین څخه ترکیب شوی دی او د کروموزومونو سربیرنه برخه کې به چې وجود لري یعنی دغه هر جوړښت هر برخه د کروموزوم به چې څخه نمایندګي کوي د جین څخه مثال یو خاصیت انتقالي په ډي ان اې کې او ډي ان اې چې د هغه موږ وویل چې د فاسفیت ګروپ قلوی گانو او پنځه کاربونه قند رایبوز څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې د پنځه کاربونه قند باندې فاسفیټ ګروپ هم نشته دي او قلوی ګانې هم نشته دي. او ډي ان ایچ دي دوه بازوګان لري چې دواړه د مارپیچ په ډول سره جوړښت لري، چې د بازوګانو کې موږ وایو د فاسفیټ ګروپ او قندونه وجود لري، او په منځنۍ برخه کې د مثال د زینې چې دي یو خو بازوګان سو د زینو یو د خپل زینې دي، چې د زینو یې پورونه چې دي پاره کې به قلوی ګانې ادنین، تایمین، سایتوسین او گوانین وجود لري، چې ادنین همیشه د تایمین په مقابل کې او سایتوسین د گوانین سره هایدروجنی رابطه جوړوي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې مهم موضوع په خلینی برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. پوښتنې خپل ځان سره په کتابچو کې نوٹ کړئ. لومړۍ پوښتنه: پوهان کوم دوه خصوصیات یاد کړه چې په ډی ان اې کې باید وجود ولري؟ دویم، ډی ان اې موډل په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دریم سوال: په انجینری جینیټیک کې لومړني ګامونه څه شي؟ ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2031.